السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د تای روشان په تخنیکی همکارۍ خراغ لاست وایم په دې پروګرام کې د مطالب خبرو سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې ویلي طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونه کړي. د عامې روغتیا وزارت هم دا خبرې تاییدوي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په دغه هیواد کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې امکانات نشته.
مرکزونه لرو ولې په مرکزونو کې به فاغ اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
نن پنځمه د می شلمه د مچیو د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. دغه مچیو کاروباریان یا د شاتو د تولید کوونکي وایي چې له کاره راضي دي.
زخپل فعلاً سلور سوا صندوقه مچی لرم او همدارنګ د دغه خپل کاروبار نه ډیر راضي ما.
دا هر څه تر خبرونو ورسته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولسته ملکي وګړو ته مرګ جوړ لاړولې. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري او په پاکستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نه تنه ملکی وګړي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل سول. په ووژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر تاول افغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د لشکرګاه ښار د لسمي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. هغه زیاته کړه
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې ماین په تاو سوي دي. د طالبانو د خوا شخصوي ماین او بدبختانه باید وایم چې موږ بي ګناه او بي دفاع وګړي یو ور بیا د ماین خوراک سوله چې د شهیدان او زخمیان لري د ندالي ولسوالۍ اوسیدونکو
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د فیروزګو ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غور د والی ویاند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه یې نن سهار او بل تیر ماښام شوې ده. شغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په شخولو تورنوي خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې په یوې غونډې کې نن وویل چې هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 20% د امکاناتو د نشتوالي له کبله په افغانستان کې مړه کیږي.
سرطان مرګ میره
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمېرې چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي هر کال 40,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمېره 15,000 یې مړه کیږي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاشه کې دوه بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن لیکلی چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری له والی سره ویډیوي خبرې کړي. دوړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپی او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستو مراسمو د چمتووالي خبر ورکړ. تمدا د دغو پروژو د عملی چارو د پیل مراسم د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. زموږ اخلاص د ریډیو ری په پاکستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدي ویلي چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پېښور ته روان و چې نن سهار یې په سکر سیمه کې ټکر کړی. د احمدي په خبره په دې پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. د پولیس په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې چې دی پخپله هم پکښې ټپي شوی دی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروایۍ له کبله د دې ډول پیښو ګراف لوړ دی. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه د جدي مخالفتونو سره سره کولی سي له یو بل سره د ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریزي د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن په ریکجاوی کې د خبرو پر مهال هیله وشو چې د روسیې او امریکا مشران به له اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبریالانو ته وویل چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې د احتمالي سرمشریزي د نیټې اعلان کرملین او سپینې ماڼۍ ته پریږدي. د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا وزارت پخوانی مرستیال و سمدستي ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د کورونا ضد واکسین کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا پخوانی وزیر ماکسیم ستپانوف روانه اونۍ د صدر اعظم له لوري له دندې لرې کړای سو. د کورونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرا له دندې د نوموړي د لرې کېدو لامل بلل سوی. اوکراین یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د کورونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو. او د کنګل یو لویه ټوټه چې د اسپانیا تر مایورکا ټاپو لویه ده، د انتارکتیکا له کنګل سوي سواحلو بیل سوي او په ویتل سمندرګي کې روانه ده.
فری بازار و خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیګار تازه سرګندونو ته په خبرګون وایي په جګړه کې ځینې روغتیايي مرکزونه او روغتیايي کارکونکي هدف ګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د سرمفتش سیګار اداري ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیايي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار اداره د وی او پر روغتیايي کارکونکو مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان بهرونی ځواکونه چوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د جګړې لهکې لخوا وغواړي چې روغتیايي کارکونکي غیر سیاسي او بې طرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیايي مراکز په دې جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیايي کارکونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې د روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت یعنی روغتیايي خدمات هیوادوالو ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیايي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د مې په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیايي کارکونکي تښتوي او هغوی پر زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیايي خدمتونو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یا هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یو نامه هغه اټکل ته اشاره کړي چې وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله د روغتیايي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیايي خدمتونو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادبی او پرختیایي کارکوونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
دغه موضوع زه په کلکه ردوم. موږ هم دا راپور واورېد، ناقص او غلط راپور ده. موږ پوهېږي کې روغتیایي کارکوونکي نه تهدید کړي دي، نه متسولي، نه مزور باندې ورسره برخورد کړی ده. نو دغه ادعا ناسمه ده. ولې متاسفانه دغسې راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي. ده
ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
وربشو اورزګان ته چې لډیر وخت راځي د خار شاوخوا سیمې د جګړو شاهد دي او لزګونه کسان پکې قرباني شوې دي. په اورزګان کې په همدغو قربانیانو او ټپیانو ته د وینې د ورکولو لپاره لزګونه کسان روغتون ته ورغلي، او دغو کسانو شمیر چې چارواکي لزګونه کسان بولي د دولتي ادارو ملکي کسانو چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورغلي او خپل وینې په عاجل واټ کې د جګړې د قربانیانو د سرتیرو لپاره کېښودلې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ له اورزګانه دغه راپور ته.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون عاجل واټ، په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سوي او څوک په مرمیو لګېدلي دي چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. دغه واټ د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس یوه ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالي نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. دا دې چې شمېر لسګونه ته رسېدی د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمیع الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وایي موخه یې دا ده څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف دي چې غریبي بیچاره کورنۍ بیا وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولی، زخمیان یې، عجل مریضان یې، دوی ته ضرورت د وینې په دغه مخ باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
د سربازانو د سنګر دغه لپاره مو وینه ورکړې چې هغه په سنګر کې جنګېږي، موږ ورته په خپل د بدن وینه ورکوو. په دې باندې د سولې دغه وکړي دا جګړه بنده کړي والا نور د جنګ سستړي یو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو دا اقدام ستایي. د دې له ډلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی یې د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته قسم را وسته، وینه نه ورسره برابر دي. خو نه خوشحاله یي چې ودانه نه جوړېږي، چې دغسې وینه توکي چې ګر ولس خوشحاله یي، رایت خوشحاله یي. نو دا خو ډېر ښه ثواب، څونه ثواب لري. دا د تن وینه چې وایي د تن جامعه ورکړه څونه ثواب لري، نو د تن وینه چې ورکړه نو هغه به څونه ثواب لري چې بل مسلمان را ژوندی کړه. دا خو ډېر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکوونکي، د ولایتي ادارې کارکوونکي او ملکي کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د ده په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
زمونږ اړتیا ډېره زیاته ده ورته، په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خو د لرو پرتو سیمو نه راځي، او دې سره خوا کې چونکې اورزګان کې یو جنګي حالت دی او جنګي زخمیان دلته ډېر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی لکه وینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر 100 درصد پورې وینه دلته جمع شي.
په اورزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ل سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې یوې ناستې ته وویل هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 2% د امکاناتو د نشتوالي له امله په مرګ عمري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. نورحال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د سرطان ناروغیو له امله د مړینې د کچې لوړوالی. وسیم میاخیل د کابل ښار اوسیدونکی دی. د وای پلارې له تیر یو کال راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته سوی، خو په هیواد دننه د روغتیایي خدماتو او اسانتیاوو د نشتون له امله یې د پلار درملنه له هیواده بهر کړې.
زما پلار د مریضې باندې سرطان مریضې باندې اخته و. دلته چې موږ جمهوریت چاپخانې ته لاړو، جمهوریت چاپخانې لیدلو کوم چون چې رات سړی وویني دوی ډایرکټ کړی چې بستر خط ورکړه. هغه زمونږ په محلاتو معلوم دي، بهمونږ لاړو پاکستان ته، پېښور ته لاړو شوکت خانم چاپخانې ته. مسافرت ژوند سخت ده، خامخا انسان سره زنانه واوسي یا فامیل واوسي خپل مریض ډېر په تکلیفېږي. نو د هغه لپاره که دا شفخانه په خپل افغانستان ته وای، نو څه ضرور به موږ بل ملک ته لاړ شو یا هلته هم پیسې مصرف کړو، یا دومره څه ضروري نو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالله احمدزی هم وایي چې په دې برخه کې په هیواد دننه لازم امکانات نشته.
سرطان ناروغی باندې مرکزونه لرو، ولې په مرکزونو کې به ناروغان هم وي، ولې شکل چې نور نړۍ کې ورته لاسرسی لري، نور نړۍ کې مریضانو ته لاسرسی لري، ډاکټران وسایلو ته لاسرسی لري، ولې په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې، په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي چې افغان دولت په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت که افغان ډاکټرانو ته په بهر کې د ورکشاپونو او زده کړو زمینه، همدارنګه په هیواد دننه روغتونونو کې وسایل برابر کړي، شونې ده چې په افغانستان کې دننه هم د دغو ناروغیو درملنه په ښه توګه وسی. دا افغانان داسې مهال په هیواد دننه د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د روغتیایي اسانتیاوو له کمښت او نشتون شکایت کوي چې له سرطان سره د مبارزې بنسټ چارواکي له دغو ناروغیو د مړینې د کچې شمیرې ټکان ورکوونکي بولي. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې د دغه بنسټ لپاره د بورډ د غړو د ټاکنو په یوه ناسته کې وویل چې هر کال ګڼ شمېر افغانان له سرطاني ناروغیو مري.
سرطان مرګ میرې
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمېرې چې دبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي، هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، چې له دې شمېره 15,000 مړه کیږي. یعنی 2% خلک د دې لپاره چې عامه پوهاوی نه لري، د درملنې بشپړ اسانتیاوې نه لري، او خلک هم بېوزله دي، له بده مرغه پر مرګ محکوم دي.
میرمن اوریاخیل وایي که څه هم د سرطان ډیری ناروغان هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه دی له هیواد بهر د درملنې لپاره ځي، خو خبره یې دا د منلو وړ نه دی. میرمن اوریاخیل وویل چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو لپاره د راجستریشن ملي سیستم نشته. د هغې په خبره د نړیوالو شمیرو له مخې په نړۍ کې هرو 5 کسانو کې یو کس په سرطان اخته کیږي. بلخوا په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت سره لدې چې مني په هیواد کې د سرطاني ناروغانو لپاره په کافي اندازه کار نه دی سوی، خو وایي چې د سعودي عربستان په همکاري غواړي په هیواد دننه د دغو ناروغانو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو:
شفاخانی کلانی که ما پلان داریم با جانب عربستان
د هغه ستر روغتون جوړولو لپاره پلان لرو. موږ له سعودي عربستان سره پرې خبرې کړې. له 15 تر 50 میلیون ډالر مالی سرچینو برابرولو شمنه موجوده ده. د کرونا وزارت د نن ازینو دلایل له عمله تر اوسه د دغو سرچینو نه موثره استفاده نه ده شوې. خو د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ ټولې هڅې مو روانې کړې چې موږ دا سرچینې بسیج کړو او کارو. خو موږ او تاسو پوهیږو چې د دې روغتون د تعمیر جوړول یوازې 2 کلونه وخت نیسي.
ښاغلی مجرول خپل ټولو همکارانو وغوښتل چې د دغه روغتون د زر جوړېدو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي. هر کال سلګونه افغانان د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان، هند او په دې وروستیو کې بیا ترکیې ته ځي چې په دې برخه کې د لوړ اقتصادي لګښتونو د پرې کولو تر څنګ د ویزو، لارو، استوګنځایونو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو په دوام دغه ډلې نن سهار د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ بریدونه کړي. که څه هم طالبان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي، خو افغان چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې ورکول کېږي. طالبان وایي د مې له لومړۍ تر اوسه اوه ولسوالۍ نیولې، خو افغان امنیتي چارواکي بیا د دوی د ادعا ردوي او وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې خو بېرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط زدهونه کې راپورونه طالبان ادا کوي چې ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روح الله احمد زئی:
زموږ ځواکونو موقتا تکتیکي شاتګ لرلی دی او په هیڅ ډول د دښمن له لوري سقوط نه دی ورکړل شوی. زموږ ځواکونه هلته په خپل قوت سره شتون لري او د اوس موږ په عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات هم اوښتي دي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زئی هم مني چې امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې خي. د میل لومړی نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شو، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوه. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میل لومړی نیټې تر اوسه یې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د دې وزارت ویان طارق عادیان ازادي راډیو ته وویل طالبان له برید وروسته د افغان ځواکونو د سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي، بلکې درانه مرګ ژوبله هم ور اوښتی ده.
په هغو ولسوالیو کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نورو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکه ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. ولې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې راوستي. د هلمند لښکرګاه، کندهار، دروزګان، ترینکوټ، د بغلان پولي خمري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو دا ډله نه ده توانېدلې چې مرکزونو یو هم ونیسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبان اوس مهال ولس ولایتونو کې جګړه پیل کړې، خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. خو د دې وزارت چارواکي وایي هغو سیمو کې چې د ډلې نفوذ کړی ژر به ترې پاک شي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور ټپیان کړي دي. دغه شان په همدې موده کې د طالبانو لخوا 30 کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه هم شنډ کړي دي. خو دا جګړه یوازې د افغان ځواکونو او طالبانو په مرګ ژوبله بسنه نه کوي، بلکې تازه یوازې نن سهار د هلمند لښکرګاه ښار د شکران په سیمه کې د ملکي وګړو پر یو موټر د سړک غاړې ماین چاودلی چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وایي ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبان دا خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن پنځمه د میشلمه د شاتو د مچیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د شاتو مچۍ او ځینې نورې ګټورې حشرې په خوراکي سرخه او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري؟ په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري دې حشرو ته پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شری راټولول ترسو د بشریت د استفادې لپاره په میوی بدل کړي. دا کروندہ د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالی کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کړي دي. نوموړی له تیرو 12 کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په 6500 افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا 450 د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول 650 کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا 450 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د دې نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې وخت وو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د 450 ټنه تر 500 ټنه پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شده
حسدی وشی په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دی د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو 6500 پالون کې موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې 2490 ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنې شات تولید کړی دي، نږدې 900 مټریک ټنه شات تولید کړی دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې 1500 مټریک ټنه او خوست 1500 مټریک ټنه تولید کړی دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید
کونکي ولایتونه ده. د ښاغلي رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځ ته داخل شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزې بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته، خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي هیله ښکاره کړې چې ډېر ژر به اوربند ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزې واکمنه ده جګړې روانې دي، او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اور بند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اور بند لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوه ورځو کې به پر اور بند موافقه وشي، او دا اور بند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه، او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلی پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همدارنګه د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روختیا پالان د هوایی برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالی تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ راکمې شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د مې له لسمې چې جګړه پیل شوې ده، د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اجمل انس استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین بیلابیلو چاودنو 19 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي، په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غور ولایت څخه هم سیمهییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د فیروزکو ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لا ښه کېدو بحث کړی. په پاکستان کې یوې ترافیکي پېښې 14 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو دات کام کې اولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه. لمړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا کور کله راډیو ډرام.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډله به د روان کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې له استرالیا سره یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغان ملي لوبډله به په ټیسټ لوبه کې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره دا لوبه به د روان کال د نومبر له 28 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د استرالیا د هوبارت ښار په بلینسټون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون 14 کسیزه لوبډله نن د آسیایي سیالیو اتلولۍ لپاره د ګډون په هدف عربي متحده امارات ته لاړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب فارزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې 14 کسیزه لوبډله کې درې روزونکي او یو د سوکوهنې فدراسیون استازی ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه آسیایي سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 28 نیټې څخه تر 1 نیټې پورې د 1 هیوادونو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. او د کرکټ آسیا جام د کورونا وایرس له امله وځنډول شو. سپورت سټار ویبپاڼې لیکلي چې ټاکل شوی و چې آسیا جام پاکستان کې ترسره شي، خو د هند مخالفت له امله په پاکستان کې ترسره نه شو. د آسیا جام په اړه د هند او پاکستان له ناندرۍ وروسته دغه لوبه ته سریلانکا هیواد غوره شو او ټاکل شوی و چې د روان کال د جون په میاشت کې دغه جام ترسره شي، خو د سریلانکا کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کورونا وایرس له امله اوس دا لوبه نشي ترسره کیدی. دغه هیواد د بورډ چارواکي وایي تمه ده چې دا جام د 2028 کال په اوږدو کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبري
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي
نن په همدی اکلغه غږیږو په فایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روان شناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې قدر منوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خانه میګه وله په ماین باندې ورته فرمان کې همزولي راته وایي په دا لاندا شاله بیا موږ ته چې دا خبرې مکو په منګه باندې باندې لګيږي خو موږ بس اوسې کار کاتي کې وو که سکو او کلرګه او بس په وهینو
پتلار هم بدل لگیږي پرونه هم بدل لگیږي پټول نه هغه خو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا شنو مې ورته خپل پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بل مانی جنگونه کوي دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد مانی وسره
شه دا درې غوتیم لري څه بس د لږه زړه په بس په کلوخ تک شنه بس دا درې کال کې شنه وره سره اوسه غره په سخانې ټول قربان به ګانه چې راس په رف سخانې دسته وای دا دا شاله ته ودای سده وکي
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو په شه دغه دغه خپتیږي کنه
په خاري څه وی دي
د دې په خاري ستا
نه
خاري ستا موږ ته څه جوړول شي زه دغه په خاري ورجوړ کې په خانه شي جوړول په چا په برد وکړه چا ته بسو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه څه ورته وای کله خو د جنگ وسه کنه خړای دې تو سیم دغاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی